خبر سلام و خوش آمدین.
ډیر مننه. علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله پلویان ویسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوي چې کمیسون غواړي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مختوړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر وجما د دشمن د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږتن ماشومان ټپیان شوي دي.
امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيارو لسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی و چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمعروف فرامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال لس افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفسیر نه کړی. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام تر څنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت چا کې د وسلوالو تحرکات زیات شوی دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولت زی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتیز واکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال هلته د ترهګریزو او تخریبي کړنو هڅه وکړي افغان ځواکونه به دوی لمنځه یو سیو بيزپي.
د کورنیو چارو وزارت پرون سه‌شنبه په یو اعلان کې ویلي وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوو وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میا خان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. درې شپېته کلن میا خان هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي او یا موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان وي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونو ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې ډلیزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسی نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د اداري دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې د تورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحده هیواد ترکیه اعتراض یې پارولې وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درولي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به څوارلس میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. د دغه سازمان استازي تدامیچی امامت وویل
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتونکو کال 2 میلیون او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا ولرو.
له هلمند هم تاسو ته یو مفصل راپور لرو دا چې هلته اوس د بیارغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې هلمند تر ټولو زیات په جګړو کې زیانمن شوی دی. د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړي محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. خو د مسلم لیگ نواز ګوند مشر راجا ظفرالحق وایي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
د پروګرام په دوه منی مای کې به ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه درته خبره کړو. بیا هم السلام علیکم، وخت مو بخیر. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونی پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2000 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما یک دو ساله است.
لور می دو کلنه ده. یو سلو پینزو زره خرڅوم. خورانی وین که لس زره را کوي. مجبوریم خپله بله لور چی یو کلنه ده خرڅ کړم، ځکه نور اولادونی می وژی او تژی دي. گل محمد او محمد هاشم پروستوی کې لورزګان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپلې بیوسۍ او بیوزلی کیسې کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې موږ په ژوندو درولی دي.
دغه معالات څه ورته وګوره، چې اسمان مو تلتک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، در به در ټوکر ټوکر دي. په والله که دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دي. اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندیښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تدمیچ یاماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هله من یو راتلونکي کال 1 میلیون او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې په ډاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ تر څنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلی کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنګ څخه خلاص واخلي چې اوسنی بحراني وضعیت ختم سي.
د جنگونو له عمله او همدارنګ د سیاسي کشمکشونو له عمله د فقر کچه ورستر بلې په زیاتېدو ده. فقر کول شي د بشري حقوقو د نقص لپاره مستقیما زمينه برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوې دي اوربند ته او سولې ته غاړه کېږي، تر څو حکومت په کل کې وکول شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګه د فقر د کچې د کمول لپاره لازم تدابیر تر لاسلندې ورسی.
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشری مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما وروستی راپور ښیي چې د 34 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عجلو مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سیشنبه په ویلامیه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په سطحه له مرګونی بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورپیش ګواښونه د ګڼو خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچ یاماموتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تدمیچ یاماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو یو سناتور لینسی ګراهم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ سي. امید ظهیر مله او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدمیچی امامو تو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې، پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي، دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی امامو تو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل تر ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارک په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرائیه ریاست پیوای لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکو حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې حال څرګندونې کوي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کړه نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تاییده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانید چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
په غزنی کې هغه کسان چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورنه په لسګونه لکه افغانۍ باندې غواړي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو د پیسو اخیستل په دوی باندې یو تور بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور را لېږلی.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ ته جوړېدو چاري روان دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشين په وسیله لوړ پورته خشت پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن را پیژني. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي دا دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25000 امریکایي ډالر رشوت تور کړی دی.
داسې دی چې دا مارکیټ زه د اخیستې خپل جوړوم نه ما چې خپل اخیستې دي.
ټول پیسې اخیستې
تقریبا 25000 ډالر
خو په یو کوچني مارکیټ باندې چې
یو سوشل متر مربع تی راځي دا مارکیټ جوړوم نو دا سوالات روان دي په دې منطقه کې لنور خرګه مخیستې دي 100% اخیستې دي.
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغاني بډ یاخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والی وحید الله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږ پوړیزې ودانۍ د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغاتي څومره چې مختف تلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کم او اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړپوړي ودانۍ جوړوي چې د شاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو تا باندې ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي، ول اکثره به ادعاوې ناحق وي.
که محلی اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي، خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوت نه اخیستل کیږي. عصمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا یو واقعیت او له دې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا هغه کسان چې موږ ورسره تماس کې شي، هغوی کور جوړوي یا تعمیر جوړوي، د کار په منځ کې له هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي. ټول موږ په دې باندې خبر یو، له دې څخه انکار هم نشي کېدای. او خپله دا هېڅ قانوني جنبه هم نه لري، او هېڅ قانوني پیسې هم نه دي، بلکې په غیر قانوني ډول باندې د شیرینی به هم نه ورته وایي د رشوت بڼه ترې اخیستل کېږي.
په غزنی کې د ځایي خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي، چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
ازادي رادیو ته غوږاست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه هر چیرته چې یاستئ د نړۍ په ژوندۍ توګه له ویب سایټ یا انټرنیټ لارې واورئ. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
وال سټریټ جرنال افغانستان ته د جمهورې غوښتونکو د سناتور لینسی ګراهم د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهم په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډانلډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهم پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دې جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څیړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي، خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترورستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش ته دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د ولسو مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړه کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړي چې تر لاسه کړي دي.
د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د پاکستان پوځ د دې حکم په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګارډ وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون روسه له هغه وکړه چې د پاکستان یوې ځنګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر دریمه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان لکبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشو او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. په اعلامیه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوې، له ځانه د دفاع بنیادي حق تر پښو لاندې سوی او پریکړه په بیړه سوې ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کاله پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دې عملي سي.
موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجه زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پراوستلو کې دومره دلچسپي نه خي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر دریمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزا مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام دا پیغام درور په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان یې موږ ته هیڅ په اوانه نه ده سره نه چا پوښتنه راڅخه دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند دم دا ولسوالۍ څخه راغلی اقدام پیغام ده کتر غټو مقامات ورسه ده ډېره ښه خبره ده. وسلام
زما سر کوم مزمول په پایا ولایت ما د دولت ته راځي موږ وروره دا چې نه د وروره دغه طالبان دوا څه کوي چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت ته تلای شو وروره د خدای ورور دا چې وروره د علي مشران ته چې موږ आवाज دی ورسي دي موږ به خبرت په آزاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه شو تلای چې تر موږ زخمیان کیږي چې نه موږ زخمیان کیږي دا اجر غنی ته دا خلکو ته وایي چې دا څه کوي چې نه کې په خدای ته نه د عمر طالبان تر الله سره رسیدي دي او ته دا کارونه ورته ورته ما څه دا
افغانستان په مورید چې د طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده. که چېرته موږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلی وه د افغانستان ته چا پسې راغلی وه هغه کس چېرته پیدا شو دینه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورید نظر ونیسي چې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سلطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو لبیلا بیلو ولایتونو مکتیسمی سونه را لګلی دی په څو موضوعګانو باندې لاغیډلې جعفری لیکلی دی د ملګرو ملتونو څخه زیاته ستاینه کو او مننه ترې کو چې بیوازلو ته مرستې رسوي. سمی اولاد کندهار لمیوند لیکلی افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکانو مرګروب لته دی پام اړوي. قاسم زواک له هلمند لیکلی کچیر امریکا خپل سرتیری افغانستان څخه باسي کوم د اندخنی خبر نه ده ځکه افغان ځکونو اوس په خپل سر کولای شي دښمنانو ته د خبره ما ته ورکړي. راشیدی دایکوندی لیکلی دی د دغه ولایت خلک په سوړ ژمی کې له ستونزو سره مخ دي او باید حکومت د یوې انساني فاجعې مخه ونیسي. جاوید له قندهار لیکلی خدای دې وکړي د انتخاباتو کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې د سهار ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ټاکنو بلوک کمیسیون ویل بغلان ولایت پرته په شپږو هغه ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه پکې نه و شوې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه و وروستي ولایتونه وو چې د ثبات او همپالنې د ټیم غړیو ایثار کړي وو او نه یې پرېښودل چې د رایو بیاشمیرنه وشي. له هغه پرته په ټول افغانستان کې د رایو بیاشمیرنه خلاصه شوې وه. په کندوز کې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ په باغ امیری ساحه کې پر هجومات لګیدلې چې ماشومان پکې په سبق بوخت وو. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي د دولتيار ولسوالۍ 12 کلي هم له وسلوالو تصفیه شوي دي او 10 افغان پوځیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري دغه ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویلي دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم کړي. میاخان درې شپېته کلن دی او هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس روسي اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه مناسبوي. د خبرونو لانډیز مو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام دویمه نیمه پایله وو. په دغه برخه کې به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کړو خو لومړی د راپورونو خبرولو وخت هم لرو. ورزو کندهار ته. په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند نارامه کړي. خو امنیتي چارواکي وایي په ټول توان هڅه کوي د غلاو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار راپور رالیږلی.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د اکشنبې په ورځ سهار وسلوالو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږم امنیتي افزه کې د یو ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بالاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا شوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه او ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونهسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلنی ول سی او نه موټر پیدا سوی.
زه خپل د چا چمې په شپه یو واده ته تللی وم. فامیل مې سره دی هغه مې ورسوي نو ډوډۍ څخه ورسته نو دا وزم چې ګوره موټر نسته او په دغه شپه ډېر غلاوې نورې مې سوي چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار د وطن اوسیدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسلوالې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه د ننه موټر غلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوې زیاتې سوي دي، وسلوال غلاوې ډېرې زیاتې سوي دي. مانا یو چوک درته ودرېږي، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې سوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول سوي هم دي. غله نیول سوي دي د هغه کوم چې دوی مرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول سوي دي چې بیرته هغه موټران یا مرسایکلان خاوندان ته تسلیم سوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېر هفته کې په 15مه اوزه کې دوه موټران سره غله نیول سوي ول، په 9مه اوزه کې د مرسایکلان سره غله نیول سوي، همدارنګه په 14مه اوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې در یو ډېره حده کمې کړې دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیر.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د نام نیو لامل په اورانشوی هلمند کې بیا رغونه په ټپه ولاړه ده. په هلمند کې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو لامل اورانشوی چې تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالی او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي چې راپور یې د ټراکتور په غاک پیلېږي.
سید محمد د لشکرګا د دریمې او زیوسیدون کړي دی د بولان د جنگل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سنټر منځ په ټاکټر د خاور بند جوړوي. دا سبب چې د په خبره هر کال د سندوب برته د ځان سره وړي. هغه زدي رټول هر اوړي چې د دې سندوب مستي او د خروش د کیسه نه وازی کړون دی وی جوړوي، بلکې کرهنی زمزکی هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاړه ډول چې تاول زرات په بخش کې دا خو بیخي په سپر کې دي. هیڅ دولت دې توجه نه کړي، نه استناد دي اولونه ستا او نه وب مهر سي دي در خپل پر سر باندې روان. نو غوښتنه خو مده ده چې دا کارونه خو باید وسی، خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لومړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي، او کچيري امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کوم سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکان دي جوړي کې او یا کوم وبدي هغه را مهار کې او سړکان ته توجه وکړي.
د اپیدمایو سره چې حکومت ورته د سند او بو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. د وای سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند او بو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکو نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله اورانسوي سړکونه نه دی رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بس کله کلای شي نه پر یو دغه کلای شي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه غ سړک پیدا کیږي نه غ پلچکه جوړیږي نه غ دغه جوړیږي. نو اوس غواړو چې منه ته دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې د موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځانمرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه، ګڼ شمېر سړکونه، کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څوم په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشیر اوسیدونکی سمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغي پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشیر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې دي. واشیر سړکان دا اوس د ازګیز شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کوي، پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې سي، موږ غوښتنه دار چې لارې مو سمې سي، چې لارې مو سمې سي موږ خپل مریضان په ښه وخت باندې دلته رارسولی سو. نور پر هغسې مقصد بې تکلیفه موږ نو موټران خرابېږي، نو مقصد موږ ته زیان را رسېږي، نو لارې مو بېخي سره خرابې. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاوارې کړي، لارې مو راتاباتې کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګه دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یاد دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او نامنو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا موږ دغه یو کال لره په دې خوا موږ د جنگ نه آزاد شوی یو دغه ساحه. نو د دې په خاطر تاسې په جریان کې هستئ چې د بیا رغونې کارونو دپاره موږ یو سفر درلود کابل ته، او د هغې ټول وزارتخانو سره خبرې وکړې. ولسمشر هم موږ ته وعدې راکړلې او خپل ارګانونه هم موږ ته وعدې ورکړلې وزارتخانو. انشاءالله په آینده کال کې به موږ ډېرې پروژې ولرو د ترمیماتي برخه کې او نورو برخه کې، ایمار او مکتب او تحصیل او کلینیک او ټولو برخو کې.
د هلمند د ټولګټو د ریاست مسؤلین وایي جنگ جګړو څوارلس لوی او واړه پلونه او پلچکونه وران کړي دي چې تر اوسه نه دي رغول شوي. او دغه راځي د باباجي مارجي او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې لسګونه کیلومتره سړک چې د جګړو له امله وران شوی دی رغولو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې نوي او د سره جوړېدونکي پروژې هم ځنډېدلې دي چې د دې ریاست په خبره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې نه دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ستاسو د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره درته خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لاری خوانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوی دي او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو باندې بسم الله الرحمن الرحیم محمد دی عبد الله علی لکه چې لکه تاسو له سلام مو ته راځي چې تاسو ته سلام مو ورکړي د روان ډول د جګړې په حال یې من دا د خپل فارې دا د جګړو خطر سره کوم نو دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه کومه خاطر چې وکول چې تاسو څه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرغ څه وکول دغه نه دوه مسافر په بیا دې مسافر نه دي نور خو لازم نه خراب دي لازم نه مخه نه سره څه کول نه تاسو خبر ولې خراب دي مزه څه نه کوي خالي په دې کوم بل لازم نه کوي باندې څه نه کوي دا څه پر دا سره کوم ځای.
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلان د هلمند خبرې کوم مزمور دغه د کوزمو او شازانو د پروس اسکل پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دی و دا د جنګ په شری ول نن در کو سبا د کو